دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 16 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وزیرستاني کډوالو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا په خیبر پښتونخوا کې نشي او په مسکو کې د سولې خبرې لرو پر دې سربیره به یو شمېر نور راپورونه هم واوري خو تر څو وړاندې وار ورکوو فرخنده اسد چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پښتون نشورنې غورځنګ مشران وای د اسلام آباد پولیسو یو شمیر پرامنه احتجاج کوونکي نیولې دي په خوست کې مشته وزیرستان کډوال وای تر سوچي حکومت غوښتنې نه وي منلي تر هغه وزیرستان ته نزي او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل کلنۍ وینا کې وویل وخت راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې وکړي د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پرامنه مظاهره کوونکي غړي نیولې دي دوی وایي پولیسو بې له قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د خپل یو مرکزی غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وجل کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي د دغه غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ تیر شپه مشال رډیو ته ویل چې پولیسو د غورځنګ مظاهره ته د دلتونکو خلکو مخانی ولاو دوی گرفتارول
ګلالا اسماعیل عبدالله ننګیالو ادریس مسعود دی هنر کاکړ وحید کاکړ او درجنو نور ملګری گرفتار کړی شو بس خالی دغه قتل ک پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنټ سره مرستې لپاره څوک راوتی نو هغه ټول گرفتارول
پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي د بلوچستان پولیسو د فبروري په 2 په بوري کې د دوی د یو احتجاج پر وخت په ارمان لونی تشدد وکاو هغه اوجه بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فبروري په 4 په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د ارمان لونی وجنه غندلی او وی ویل چې د پیخي پلټنې کوي نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی د صوبې د وکیلانو اتحادیه وایي دغه کاربندیزي د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی وجل شوی مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وجنې خلاف اعلان کړی دی چې پکې بنن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضرېږي په پیښور او سواد کې هم د وکیلانو اتحادیو دغه اعلان ملاتړ کړی او له حکومتې غوښتي چې د ارمان لوري په وجنه کې کګړ کسان دي زر تر زر ونیسي خاطر ورځ د پاکستان او افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو مشرانو مظاهره کړې دوی د خپل ملګري ارمان لوري وجنه وغندل او د حکومت نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ادارو یې غوښتنه وکړه چې یاد پیښه وسیړي په خوست کې مش وزیرستاني کډوال وای هغه وخت په خپل سیمه مستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړ شي دوی وای په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره جرګه کړي خو هغه یې په سمدستي توګه غوښتنې نه دی منلي په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب مداخل د خپل غوښتنو په اړه تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل
مالو تاو چې موږ سره خپل د کور گاډاوی د کابل گاډاوی دا در سره پریږدي سروایوي د کر سروایوي دا سره پریږدي بلو په دابه ستای شرط ته تاو نیوال چې د موږ په وطن باندې به امن امنیت راشي موږ به خپل وطن ته ځي او په دانا مخ کې نشي لای
بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغه کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنېدو پروسه پیل کړي په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته په زرګونو وزیرستانیان د افغانستان خوست ته کډه شول چې لا هم د بیرته ستنېدو په انتظار دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د افغانستان ځینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی غونډې ته پر خپل وینا کې په خکېلو ډلو غږ وکړ چې سولې د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینو استازو هم اګډون کړي وو ټاکل شوی چې نن به هم دوام وکړي له دې شو خدري میاشتې وړاندې په مسکو کې ورته غونډه جوړه شوې چې پکې د افغانستان د سولې عالی شورا استازو هم برخه اخیستې و د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس غړې غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیری له تیرو 19 کلونو راهیسې جنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 250,000 زیات ژوبل شوي دي، او اوس یې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو بهیر تیز کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړې شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغه مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپل سرتیر حضور کمو او پر ترهګري ضد فعالیت به تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته برسېږو او کنه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت را رسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو.
ولسمشر ترامپ خپل بیان کې ویل چې په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلواله ډلې یا د اجتماعي ورکړې ده. هغه خپل وینا کې د ایران حکومت یو سختري رژیم په توګه یاد کا وی ویل د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې ایران اټومي وسلې ونه لري ته دغه هیواد سره د نړیوالو طاقتونو د اټومي تړون نه امریکا او باسلام. د روس د دفاع وزیر وای ماسکو د 2021 کال پورې په مزکا قرار لرونکي میزایلی نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړونه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل ګڼل شوی دی. د سړې جګړې په وخت کې دغه تړونه د وتلو په اړه واشنگټن وای ماسکو دغه تړون سرغړونه کوي، او دغه تړون تر مخه امریکا او روس دواړه په اروپا کې د کم او منځني واټن وشتونکي میزایلې نشي پرځای کولی. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي وبای د رابیا اکرم ناور.
نن د کرنسي مارکیټ نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپیا خرڅې کیږي، او په 138 روپیا او سرویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپیا 50 پیسې، او په 178 روپیا. یو یورو په 150 روپیا 10 پیسې، او په 150 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 80 روپیا 10 پیسې، او په 80 روپیا سرویخ پیسې. یو ریال په 80 روپیا 50 پیسې خرڅې کیږي، او په 80 روپیا 50 سرویخ پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په یو روپیه 30 پیسې، او په یو روپیه 20 پیسې، او په یو پاکستاني روپیه 308 ایراني ریالونه خرڅې کیږي، او په یو پاکستاني روپیه 304 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان شته، او بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 21، او په کوټه کې منفي 2 او 14 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وايي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکو غړي نیولې دي.
بس خالي دغه کتل که پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنت سره مرسته د لپاره څوک راوتیو نو هغه ټول گرفتارول.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیر کموي.
ان افغانستان مای اډمنستریشن از هولډینګ کنستراکټیو ټاکس.
چارواکي او کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي.
اوسمو مسله دا ده چې د فاندینګ مسله یې عموما موږ اپریشنل کېدو لپاره فاندینګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
په روان خبرونه کې به د هغې څېړنې حال هم درکو چې وایي رباب د پښتنو خپل د موسیقي آله ده.
نو دغه ثبوت موږ سره داري چې موږ سره دا تاریخ سره چې 300 کال راسي رباب په پښتنو ټولنه کې موجود و.
په روان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو ورسپانو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پښتون ژغورنې غورځنګ وايي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکي غړي نیولې دي. دوی وايي پولیسو بې له څه قانوني جواز دا کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غورځنګ د خپل یو مخکښ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې احتجاجونه کړي دي. پولیس وايي د نیول سو په اړه معلومات نه لري. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې واوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو یا د سې شنبې په ورځ په لسګونه غړي پر دې نیولې دي چې هغوی د خپل ملګري ارمان لوڼی پر وژل کېدو احتجاج کوي. د غورځنګ ویاند اډوکیټ فضل خان بیګا مشال رادیو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو د دوی د ملګرو په نیولو سره قانون تر پښو لاندې کړی دی.
زمونږ د پی ټی ایم یو ګلاله اسماعیل، عبدالله ننګیالو، ادریس محسود دی، هنر کاکړ، وحید کاکړ او په درجنو نو ملګری گرفتار کړی شو. بس خالی دغه قتل ک پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنټ سره مرستې د پاره څوک راوتی وو، نو هغه ټول گرفتار ول.
اډوکیټ فضل خان وویل پولیسو چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نیول، نو په هغه وخت کې هم هلته تر بندیز لاندې ډلو برملا غونډه روانه کړې وه، خو پولیسو ورته هیڅ هم نه ویل. په دې اړه مو د اسلام آباد پولیسو له مرکز سره خبرې وکړې، خو هغوی وویل چې دوی د نیول سو کسانو په اړه معلومات نه لري. د اسلام آباد ډي سي حمزه شفقات لومړی د خبرو لپاره نیم ساعت وخت وغوښت، خو بیا یې د ټلیفون له پورته کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مرکزي کمیټې غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د احتجاج غږ کړی و. د نموړي په غوښتنه د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو داسې احتجاجي مظاهرې وکړې چې په زرګونه کسانو پکې برخه واخیسته. په کلاسیف الله کې ترسره شوي احتجاج ته د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی وویل
قاتل معلومول او بیا لا قاتل خپل تور خپل حساب غوښتل، دا مو مقصد دی. دا مقصد مو په مخ مو دا د ارمان او د ازمان د تاسو د ناس د ټول ولست.
د کراچي احتجاج ته یو ویناوال وویل چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې لپاره نه دي چې ولس دی ووجني، بلکې د په وینا د هغوی دنده دا ده چې د ولس ژوند وساتي. په بنو کې د راوتلي پراخ احتجاج ویناوال وویل پښتانه د شام، عراق او فلسطین پر حالت جاړي، خو د په وینا د خپلو پښتنو پر وژل کېدو یې سترګې پټې کړې دي. د پاکستان د زیاتره لوی شهرونو ترڅنګ د افغانستان په کابل، خوست او جلال آباد کې همداسې د سویډن، هالند او جاپان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ارمان لوڼی پر وژنه ویر او احتجاج وسو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې ارمان لوڼی د فروری پر دویمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې پولیسو وواژه، خو د بلوچستان حکومت بیا وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا نن د صوبې په ټولو ضلعو کې وکیلانو په لور لای کې د پروفیسر ارمان لوڼی پر وژنه د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې په سواد کې تر څوارلس زیاتو عدالتونو کې نن عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل مستیار صدر سعید خان مشال لريو تول چې دوی 13 ورځ په ګړه د فیصله کړي چې په دې ملک کې ماروای عدالت قتلونه روان دي او بیا متاثر کورونو ته انصاف هم نه ورکول کیږي، ځکه دوی په ټوله صوبه کې د عدالتونو څخه د احتجاج په دوګه د بایکاټ اعلان وکړو.
د هغې په سلسله کې بیا زموږ بار کونسل خپل هنګامي اجلاس راغوښتو په اکثریتي رائے باندې. نن په علامتي توګه باندې د ټولو په ټولو صوبه کې د عدالتونو نه بایکاټ وکړو چې وکلا صاحبان به عدالتونو ته نه پیش کیږي او د حکومت نه پر زور مطالبه وکړه چې کم کسان په دې واقعیا کې ملوث دي چې هغه د ماورای قانون قتلونه او دغه کښې د هغو خلاف ته فوري طور کاروي وکړي. که نه کوي نو بیا پښتانه خپل حق اخیستی شي، هغه بیا خپل جدوجهد جاري ساتي، مخکې چې هر څه کیږي بیا به حکومت ذمواري.
سواد بار کونسل یو بل غړی وکیل عطا الله جان زیاتوي چې دوی ته معلومه ده چې د عدالتونو څخه د بایکاټ په وجه په زرګونو مقدمې د زنګ ښکار شي، ولې وکیلان د قانون عملي کولو لپاره دغه ګام پورته کړی؟
د وکیل کار یوازې کیسونه کول نه دي، د وکیل کار دا دی چې د خلکو کم قانوني حقونه دي هغه هم هغوی له وګټي. تیره ورځ هم زمونږ یو ډېر کوالیفایډ ملګری چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر و، د هغې د کور کمیټې غړی و، پروفیسر ابراهیم خان لوڼی، هغه دو مورای عدالت قتل کړی دی. د هغه جرم صرف دا و چې هغه پښتون ولس له ژوندون غوښتو، او دغه حق چې هغه غوښتو نو د هغه ریاست دې ریاست آئین هغه له دا حق ورکړی دی چې هغه د خپل رائے اظهار وکړي، هغه د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره جلسه جلوس وکړي، احتجاج وکړي. پرې باندې د ریاست په آئین کې هیڅ قسم پابندی نشته.
د یادې اتحادیې په وینا د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو په رنګ سوات کې هم وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی. د سوات یو های کورټ بینچ او 14 نورو وړو لویو عدالتونو کې د بایکاټ له وجې په سلګونو مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی د وژنې پر ضد به غږ پورته کوي. دوی له حکومته غوښتي چې د ارمان لوڼی وژونکو ته د سخته سزا ورکړل سي. د دوی په وینا له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې ماورای عدالت وژنه روانه ده چې له وجې د پښتنو ګیلې مخ پر زیاتېدو دي. د ځینو ګوندونو له مشرانو سره زموږ همکار سرالم مومند خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پښتنو ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژنه په سختو ټکو کې غندلې او وایي د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې غږ راپورته کوي. د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر پرویز رشید د نهې پورز مشال ډو ته ویل
کې پاکستان میں پښتون جو ہیں ان کی شکایات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
په پاکستان کې د پښتنو ګیلې سی واقعي تر دې مخ کې نقیب الله مسعود وجل شو، اوس ارمان لوڼی وجل شو. باید حکومت دې لور ته پاملرنه وکړي او د موجوده حکومت ذمہواری ځکه هم ډیره جوړیږي چې د دوی د کامیابو پیل هم له پښتنو سیمو شوی دی. باید چې په پاکستان کې اوس دا قسمه ماورای عدالت وجنې ودرول شي، ځکه چې له ډیر وخت راهیسې دا پیښې روانې دي. زموږ له حکومت دا مطالبه ده چې ذمہوارو کسانو ته دې سزا ورکړل شي.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند ویاند زید خان وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی وجنه ریاستي ترهګري ده او دوی یې په سختۍ سره غندنه کوي. نوموړي د نهې پورز مشال ډو ته ویل
نو نن په دنیا کې مونږ کشمیریان ورځ لمانځو، نو دا راته وایي چې دا په دنیا کې به د خلک زمونږ د کشمیر په پالیسۍ باندې به مونږ سپورټ کوي او کنه هغه چې غوزان له سټیټ دهشتګردي کوي لګیا دي. نو یو سړی محفوظ نه رہے دا وړه مل چې په اسلام آباد کې دوه ورځې ورک شو او هغه جو په افغانستان کې گزار کړو، دا خو سټیټ دهشتګردي ده.
یا دوی چې په تیر وختونو کې د پاکستان ریاست دغه تورنه رد کړي. بل خو د پېښور پولیس افسر اس پی طاهر داول چې پروس کال وجل شوی وو د نوموړي د وژنې ذمهواري طالبانو منلې وه. زید خان وایي که عدالت تا تر وړاندې کېدو مخکې وژنې بندې نه شوې نو پاکستان به له غټ تاوان سره مخ شي. همداراز د پاکستان جمهوریت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي پښتنو ژغورنې غورځنګ په سوله ییزه توګه خپلې مطالبې راپورته کړې او د دوی ماورای عدالت وژنه سخته د غندنې وړ ده.
منګه غندنه کوم پاکستان کې د واقعیت ډېر د غندنې وړ هم دی او تشویش هم دی. منګ ته په دې باندې دا اظهار آزادی موقع هر چا ته پکار ده. یعنی پښتون غورځنګ موقف سره اتفاق او اختلاف ځان لای خبره ده، خو هغه تر اوسه پورې قانون په خپل لاس کې نه دی اخیستی او قانون په حدودو کې دننه خپل دغه کوي پروګرامونه کوي. نو د دې هغه ته آئین او قانون د دې اجازت ورکوي او دا کار کارمایانې چې هر څوک کوي آواز اوچته ول پکار دي د دې خلاف.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ د شکلن ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د ملګرو تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې پرلت پای ته رسولی وو. بلخو د بلوچستان د کونو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فروری پر څلورمه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ارمان لونی د وجنې غندنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې پلټنې کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون امریکایي کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ډونلډ ټرمپ په خپل وینا کې داعش ته پر ماتې سربیره له شمالي کوریا سره د اړیکو رغولو ذکر هم وکړ. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. ډونلډ ټرمپ په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 2500 زیات ژوبل شوی دی. خو نوموړي وویل چې اوس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو اترو بهیر ګړندی کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړۍ شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغه مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپل سرتیر حضور کمو او پر ترهګرۍ ضد فعالیت په تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته برسېږو او کنه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت را رسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو. ټرمپ زیاته کړه چې هغه د ولسمشري لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې عظیم ملتونه نه ختمېدونکي جګړې پر مخ نه وړي. نوموړي زیاته کړه په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده.
When I took office, ISIS controlled more than 20,000 square miles.
کله چې زه ولسمشر شوم نو داعش په عراق او شام کې تر 40,000 مربع میل زیاته ساحه تر خپل واک لاندې راوستلې. نن موږ په حقیقت کې هغه ټوله ساحه د وینو تجو دغو قاتلانو څخه آزاد کړې ده. په داسې حال کې چې موږ اوس د داعش د پاتیشونو د ورانولو لپاره له خپلو ائتلافیانو سره کار کوو، وخت را رسېدلی چې په شام کې ماموریت تر سره کوونکو خپلو سرتیرو ته خپل کور امریکا ته پر سنېدو شرغلاست وایو. ډونلډ ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې د بریاو یادولو پر مهال له شمالي کوریا سره اوسنۍ اړیکې خپله تاریخي سفارتي بریا وبلل او زیاته کړه له شمالي کوریا د دوی بندیان خپلو کورونو ته رسیدلي او دغه هیواد له تیرو 15 میاشتو راهیسې اټومي ازموینه نه ده کړې.
If I had not been elected president of the United States,
که زه چیرې د امریکا ولسمشر نه وای منتخب شوی نو زما په فکر موږ به اوس له شمالي کوریا سره په جنگ اخته وای او په میلیونونو کسان به وژل شوی وای. په دې برخه کې نور کار کول ته هم اړتیا ده، خو له کیم جونګ ان سره زما اړیکې ښې دي. زه او کیم به د فبروري پر 8مه او 28مه په ویتنام کې بیا لیده کاته کوو. ټرمپ خپل وینا کې د وینزویلا یادونه هم وکړه او سنۍ واکمن نیکولس مادورو یې د یو ظالم واکمن په حیثیت کړ او د هغه د کړنو غندنه وکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ها وخت به خپل سیمو ته ستنېږي چې هم یې د تلو شرطونه ومنل سي او هم هلته امنیت باوري کړل سي. دوی وایي په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره جرګه کړې خو هغوی په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلي. بل پلو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دې کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او د ستنېدو لپاره د سانتیاو ژمنه ورسره کړې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران وای د پاکستان حکومتي چارواکو لا هم د ستنېدو لپاره د دوی غوښتنې نه دی منلي. دوی وای د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل له چارواکو سره د ستنېدو په اړه خبرې اترې کړې دي خو څنوي نه پکې. ملک حبیب مداخل په دې اړه د سه شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې یادو چارواکو ته یو ځل بیا خپلې غوښتنې شوې دي.
مزه دا غوښتنه مې نکړه چې سوالو ته و چې موږ سره خپل د کور غاډاوي د کابلل غاډاوي دا در سره پریږدي سوروایي د کر سوروایي دا سره پریږدي بلو به دا به صحیح شرط ته ونیوال چې د میش په وطن باندې به امن امنیت کې راشي. میش به خپل وطن ته ځي او په ځان مخ کې نشي لای. درې میاشتې بعد د یو چې موږ تاسو ته وال د کاوی د دغه کیسې میش له حکومت سره شریکه کړه کیسه.
د کډوالو بل قبایلی مشر ډاکټر حیات میسود هم وویل چې پاکستانی چارواکي باید د وزیرستاني او کډوالو غوښتنې ومني چې هغوی خپل سیمو ته ستانه سي. د ویل چې لا هم پالوش بیر کډوال د خوست د ګلان کیمپ ترڅنګ د یاد ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې میشت دي.
چې یو سیار سره کوم رجستر یو دا وزره پنځه سوه شپږ مطلب د وزره خوښه کې بایومیټرک کلی رجستر په میلو لري. د دې نه علاوه موږ چې کوم وزارت مهاجرین ته اوس رپورټ ورکړی و چې زرو نه واخله تر پنځه سوه پورې په میلا نه وي راغلي دي. زمونږ چې دلته دا انرجسټرډ دي او دوی مطلب مرستې ته اړتیا لري. نو په خوست کې تقریبا چې دا ټول سره میلاو کې څه اته زره خواوشه په میلو پراته دي.
د لهغه وروسته دا چې د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر د سه شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په خوست کې د میشتو کډوالو له مشرانو سره د ستنېدو په اړه لیدکاته کړې ده. د ویل ډیر زر به د دې کډوالو د ستنېدو څلورم پړاو پیل کړي په کوم کې چې به د ده په وینا نه یوازې هغوی له خپل ځان سره خپل څاروي وړلی سي بلکې بکاخیل کیمپ ته د تګ شرط به هم پکې نه وي. خو ملک حبیب مداخل پر دې خبره باور نه لري چې ګواکې رښتیا به هم نوي ستانه سوي کډوال دې ته پریښودل سي چې چیرې وغواړي هلته و اوسي.
افغانستان کا وخت راوی قبول جنان
چې کله پاکستانی پاوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکه بلې تر یو میلیون زیات خلک بے کور کړل سو. د دې خلکو لوی برخه د خیبر پښتونخوا بنو او د افغانستان خوست تکړه سوچې لا هم هلته میشت دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي ضلعو مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې په فاټا یونیورسټۍ کې د غیر قانوني برتیانو خلاف حکومت کاروایی وکړي. دوی وایي هلته د برتۍ یا ګمارنې پر وخت ځایي خلک له پامه غورځول شوي دي. بلخو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د دا ډول غیر قانوني کار مخالف دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق اورکزیرا کوي.
د قبایلی ضلع مدنی فعالان وایي چې حکومت په فاټا یونیورسټۍ کې د برتۍ په وخت مقامي خلک نظر انداز کړی دي. د وزیرستان خان بادر وایي په یونیورسټۍ کې تر اوسه چې څومره هم برتۍ شوې ده په هغه کې زیاتره شمېر د غیر مقامي خلکو دی. خان بادر زیاتوي چې په هر ځای کې پر کلاس فور نوکرو مقامي خلک اخستل کیږي خو له بده مرغه په دغه کې هم ورسره هم د روزګار کمې دی باید دا ذریعہ تر وانه خستل شي او غوښتنه کوي چې هلته سمره هم خلک په غیر قانوني طریقو راغلي لخپلو څوکو دی لری کړی شي.
نو کته سید فاټا یونیورسيټي ویزیت وکي هلته لوړ شي په دې کې ته جنریټر اپریټر نه ونی سمالي نه ونی سا د برخه خبرې مکو دا خلک هم ورکه نو کړل نو موي چې قبایل بیروزګار دي تلې مفته خلدي په کور دغه ته روزګار ورکړی شي د دهشتګردي شکار شو دي د غم زفل خلک دي دردیدل خلک دي کده خلته روزګار نه ملويږي جابز نه ملويږي نه ته مته د خلکو کوم سیټ ته سي د خلکو بل سیټ ته سي بیا روان وي چې روزګار نه تلې مفته دادی د دې په حق باندې ډکا چول کیږي نو موږ ګورنمنت نه دا ډیماند دي چې په کور د دې د انکوایری وشي او چې کوم نو لوکل برتیاني شهیدی دا بالکل برطرف کړی شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای چې په کلاس فور نو کارو د مقامی خلکو حق ته خول نور برته هلته په مرټ پکار ده. شوکت یوسفزی زیاتوی زموږ حکومت دا سه د غیر قانوني کار مخالف ته خول کده برته چا په مخکنی حکومتونو کې کړی وی نو په هغه کې دوی حصہ نشي کولای.
کوم لیکچرشپ ته کوم دا بیا خو ظاهر خبر د خلک به هغه خل غواړي باتی شو کلاس فور لیول باندې یا داسې ڈرائیور او کلاس فور هغه کې بهر نشي بالکل وضعیت شي په کار نه شي بهر نه شي ورځي کې مخکې نشي فاخو
په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم جسټس ریټایر میر حزر خان کوسو په نیم قبایلی سیمه ایفر کوهاټ کې د فاټا یونیورسټۍ منظوري ورکړې وه چې په دریو کالو کې تعمیر تر کېدو وروسته هغه وخت ورته برتی هم شوی وه. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو څخه ورې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موري د لایسي چپته د مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوي فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پښتون ژغورن غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکي غړي نیولې دي. دوی وایي پولیسو بې له قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړی دي. د پښتون ژغورن غورځنګ مشران د خپل یو مرکزی غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وجل کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي. نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. صوبې د وکیلانو اتحادیې وایي دغه کاربندیز د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورن غورځنګ د وجل شوي مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وجنې خلاف اعلان کړی چې پکې به نن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضرېږي. په خوست کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي هغه وخت په خلوصي متستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړل شي. دوی وایي په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره جرګه کړي خو هغوی په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلي. د لومړي ځل لپاره طالب استازو د قط او د افغانستان ازینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی کونډه ته پر خپل وینا کې په خپل ډلو غږ وکړ چې سولې د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیري کموي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس کډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیري له تیرو 19 کلونو راهیسې جنګیږي. او د روس ته دفاع وزیر وایي ماسکو د 2021 کال پورې پر مځکه قرار لرونکي د دوه ډوله میزایلي نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن وشتونکو اټمي وسلو له تاریخي تړونه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل ګڼل شوی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپارنه ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د دې هیواد د کورنی ورسپارنو د اداريو مهم ټکر اخیستي دي. راځي چورته غرسو
اکسپرس رسوانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان کې ځینې خاندانونه یوازې ناروغۍ له وجې غریبۍ سره مخ شي، ځکه چې د کینسر په شمول ډېرې داسې ناروغۍ دي چې علاج یې اوږد او صبر غواړي. اداره کاږي وزیر اعظم چې کوم منصر بیان کړی دی نو هغه یو حقیقت دی. حکومت د صحت انصاف کارت د لارې هر کال 1,00,000 روپو پورې د وړیا درملنې د سهولت اعلان کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. دا شان فنکارانو او مطبوعاتو کې کارکوونکو لپاره د خصوصي صحت کارت ورکولو اندیا ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت له بدا سکیم نور ملک کې هم غزول پکار وي، ځکه چې پرایویټ طبي سہولتونه غریب ولس نشي برداشت کولی. ادارې وایي دا نوې سکیم نه دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د وزیر اعظم کامی هیلت پروګرام په نوم دا سکیم معرفي کړې وو او خیبر پختونخوا حکومت دغه سکیم برخه نه و جوړه شوې او خپل یو سکیم یې معرفي کړې وو. خو د پخوانی حکومت په مقابله کې موجوده حکومت دې سکیم کې لږ بدلون کړی دی چې د سنه غریب ولس فائدو چتولې شي او صحت انصاف کارت هغه خلکو ته هم ملاویږي چې د چا بے نظیر انکم سپورټ پروګرام کې نشاندهی شوې ده او تم سرګندیږي چې 2023 پورې به دا د ملک هر وګړي ته ورکړې کیږي. اداره مخکلي کې دی کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د صحت د سہولتونو په لړ کې په نړۍ کې شاته پاتې دي. هسپتالونو کې غریب ولس سره د ډاکټرانو رویه سمنوي او د مرض په تشخیص توجه نه ورکړې کیږي او هر ورځ د طب د عملې په اړه شکایتونه هم مخې ته راځي. اداره اخیری کلي کې چې د صحت انصاف سکیم به هله ګټور ثابتېږي چې کله د کره کتنې نظام مضبوط وي چې یوازې مستحق خلک ترې ګټه واخلي او که دا ضرورتمندو ته ورکړی شي نو مرګ نه به د ناروغیو خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي. مشرق رسوان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ځینې ضلعو کې د لشمینې د مچ چیچرو له وجې د زرګونو ماشومانو او ښځو مخونه خراب شوي او هسپتالونو کې د 500,000 نه زیات مریضانو اطلاع د پریشانۍ وړ ده چې فوري توجه غواړي. ادارې زیاتوي المیه دا ده چې د مریضانو لپاره په سرکاري کچ د علاج بندوبست هم نشته. دا وخت د صوبې په هسپتالونو کې د لشمینې ستنې هم نشته چې له وجې په وخت علاج نه کیږي. ادارې وایي په مطبوعاتو کې له یوې مودې راسې د لشمینې مریضانو کې د زیاتوالي خبرونه را روان دي. په دې لړ کې د اعلی چارواکو لخوا نوټس نه اخیستل کیږي. باید چې دې اړخ ته توجه ورکړی شي او چې چرته د عملي کسر وي او د صحت محکمه خپلې ذمېواري په سمه توګه سرته نه رسوي چې هلته اصلاح وشي او که چرته د حکومتي ګامونو او وسایلو کموالی وي باید چې د هغې ذمېواري حکمران پخپله قبول کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په راپور کې په پاکستان کې د اوبو د ناقص نظام په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخو نیویارک ټایمز درس پاڼې د روس په سر شهر مسکو کې د افغانستان د جګړې ختمولو په موخه د غونډې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانسه اجمل څخاورو.
نړیوال بانک په یو رپورت کې ویلي که څه هم د آب هوا بدلون او په پولو تګ راتک د پاکستان د اوبو په شوبه کې مهم خنډ دی، خو دې برخه کې ننګونې او موقع د آ هوا د بهرنیو پر ځای کورنۍ مسئلې دي. د نوو څېړنو تر مخه د اوبو مؤثره کول بېلابېلو ښارونو ته د اوبو خور تر څنګ ماحولیاتي مسئلې هوارول د پاکستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو ضروري دي. نړیوال بانک لیکي په پاکستان کې څلور مهم فصلونه لکه غنمو، وریجو، ګنیو او مالوچو ته 80% اوبه ورکول کېږي او د فصلونو نه هغه هوا ته په خالص کورنی پیداوار کې 15% منافع ترلاسه کیږي. دغه سی بیا د هواد هر کال د بودیجې 0% برخه یا سده پاسه 12 ارب روپۍ د اوبو په نظام لګول کیږي چې پکې د پاکستان دننه د اوبو رسد، خراب اوبو راوستلو نظام، سیلابونه او وچکالی هم شامل ده. نړیوال بانک لیکي په پاکستان کې د خراب اوبو لري کولو د ناقص نظام له وجې د اوبو سره تړلې ناروغۍ پیدا کیږي او د دې ناروغیو له امله بیا هر کال ویخت زره ماشومان مړ کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون لوړپوړي افغان سیاستوالانو د سې شنبې په ورځ په مسکو کې ولیدل. دا لاغه سونه رسته ده چې امریکایي ډیپلوماټانو طالبانو د جګړې ختمولو لړ کې د پرمختګ اعلان وکړ، خو په دې دوه ورځنۍ ناستې د ولسمشر اشرف غني حکومت انتقادونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان موجوده حکومت په ګډون له هر چا سره د افغانستان جګړې په موضوع خبرو ته تیار دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مسکو غونډه چې د حامد کرزي او نورو سیاستوالو لانو په وینا اعتماد او پراتلونکي کې د طالبانو سیاسي رول واضحه کولو ته لاره هواروي په یو حساس وخت کې کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو اترو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استاب سره کتلي چې پکې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخو افغان ولسمشر اشرف غني وایي د مسکو غونډه به محسوس نتیجه ونه لري ځکه د په وینا هغه کسان چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی اجرایوي واک نه لري. اجمل انت په دې اړه راپور کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بے باور دی ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستې د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي. ولسمشر غنی وایي له چا سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واک یې چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غني په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سې شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پرزیډنټ هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخواني افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي وویل چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره پر رسنیو کې د خغلی سانګزی لکوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د خغلی سانګزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بیش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنگټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنی وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لار هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅې چې موږ درکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه د پای نه حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استادو د لیدنې په اړه څه ونه ویل. خو د سې شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې لپاره ترستو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارګ دی وی خبر پانی پوینا په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن د اړیکو پر استحکام ټینګار وکړ. وی ویل چې د دواړو لورو ترمنځ به د وی پایدار سولې تر ټینګخ پوري پوځي همکاري دوام وکړي. سره له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او د خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نو وخت تر سره کیږي.
د مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلي ممکنه ده چې د آب او هوا د بدلون لوجي د رواني پیړۍ تر پای د همالیا د غرونو دریمه برخه واوري ویلسي او په نتیجه کې به خواوشا 1.9 عرب خلک د بول کمش د مشکل سره مخامخ شي. د همالیا د غرونو لړۍ افغانستان او پاکستان ته هم غځېدلې ده. د دې راپور مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
د خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس په دې ریپورت کې راغلی چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو د مخنیوي هڅې دوام ولري، نو هم با د 20مې پیړۍ تر پایا د همالیا غرونو د ګلیشیرز یا واورو د زیر مودرې مبرخه ویل شي. په دې اړه د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز د ګل پورز یو ریپورت خپور کړ چې پکې د هندوکش همالیا غرونو جاج اخیستل شوی. د غرونو یاد لړۍ په اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، چین، بوتان، بنگلاديش او میانمار یا برما کې غځېدلې ده چې پکې به د دې ریپورت تر مخه د نړیوالې تودوخې له وجې د دنګو غرونو د سوکو واوري ویلې شي. د هندوکش غرونو له واورو اباسین، ګنګا او دریو نورو لویو سیندونو ته اوبه بهېدلې دي. د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز دا ریپورت وایي د آب او هوا د بدلون د اثراتو په نتیجه کې ممکنه ده چې په یادو هیوادونو کې سیلابونه زیات شي چې له وجې به ماحولیاتي آلودګي یا خچنواله هم زیاتېږي. په بنگلاديش کې د موسمیاتي بدلون په اړه د مرکز مشر سلیم الحق اسوسییټډ پریس ته ویلي دا ریپورت هغه هیوادونو لپاره چې د سندونو په اخیری سرونو پراته دي هی خون کې یعنی د فکر وړ دي. نو موړې وای بنگلاديش هم په دغه هیوادونو کې شامل دي، نو په کار ده چې لوړان دي د دې د بد وسراتو کمولو لپاره اقدامات وکړي. د غرونو د پرمختیا نړیوال مرکز ریپورت همدارز وای ک د نړیوالې تودوخه د کمولو لپاره د پیرس لوزنامه په سمه توګه عملی شي، نو بیا هم د هندوکش همالیا د غرونو دریمه برخه واوري ویل کیږي او کاملی نشي نو بیا به په دریو کې دوه برخه ویل شي. د نړیوالې تودوخه د کمولو لپاره د پیرس لوزنامه تر مخه به په کال کې د حرارت د کچ اضافه ل 1.15 درجه پورته تللو ته نه پریښودل کیږي. یاد مرکز په کټمنډو کې دا ریپورت یې په 15 کلونو کې تیار کړي او د سیمایزو هیوادونو ترڅنګ استرالیا، آسټریا، ناروې، سویټزرلند او د نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي اداره یا یو اس ای آی ډی ورسره مالی مرستې کوي.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري. اف بي خبري اژانس لیکي چې چینایانو پرون په ټوله نړۍ کې د خوګ یا خنزیر کال اول مانځي. په چینایي ثقافت کې خنزیر د شبخت او شتمنۍ علامت ګڼل کیږي. د دې راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لکی چې د نه پورس په ټوله نړۍ کې چینایانو د خنزیر کال ولماندلو. دغه مراسم د قمری کال سره تړاو لري او پکې چینایان خپل خپلوانو لا دعوتونه ورکوي او عبادتونه کوي. د ایجنس په خبره د دې کال ماندلو لپاره د چین د لویو ښارونو نه په بسونو، ریل ګاډو او موټرو کې خپل خپلوانو سره د ملاوېدو لپاره لري پرتو سیمو ته په داسې ډلو ډلو او ګڼ شمېر کې ولاړل چې دغه لوی لوی ښارونه لکه د سهارا خالی شول. ویل کېږي چې دا د نړۍ تر ټولو لویه کډوالي وه. د ایجنس په خبره د دې ورځې په مناسبت به چینایان د جنوبي مشرقي اسیا د پیړیو زړو سیمو نه واخله. نړۍ کې تر نوو جوړو شوو چینایي بازارونو لکه په سیډنی، لندن، وینکوور او لاس انجلس کې هم خوشاله لمانځي. اجان زیاتوي چې د خنزیر د کال دا ورځ په چین کې تر ټولو مهمه چوټي ده. په دې ورځ نوي کال په مناسبت میلې جوړیږي او خپل خپلوان او ملګري یو بل ته تحفې ورکوي او سرو لفافو کې پیسې ورکول هم یو رسم ده. اجانس لیکي چې په چینایي ثقافت کې خنزیر د خوشکسمتۍ او دولت نښه ګڼل کیږي او په دې ورځ خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او خسته خسته سیزونه اخلي. اجانس د چینایي رسنو په حواله لیکي چې د دې پسرلنۍ میلې په مناسبت تر سلویښتو ورځو پورې خلک یو بل ته مبارکي وایي او د رسنو له مخه په دې رسم کې چې ورته چن یون ویل کیږي صدرې عرب سفرونه کیږي او لارې کوسي په حیران کونه توګه بالکل خالي وي. د ګل په ورځ په سرخار بیجنګ کې ګڼ شمېر رستورانتونه تړل شوي وو او بازارونه بند وو. د دې ورځې په مناسبت ګڼ شمېر چینایان بهرو هیوادونو لکه تایلند، جاپان او نورو مشهورو ښارونو ته هم سره د خپلې کورنۍ سفرونه کوي. اجانس د چینایي خبري اجانس جنوا په حواله وایي چې سخت کال بس 2 میلیونه چینایان د بهرو هیوادونو سفرونه کوي. د چین لرغونپوهانو د یوې سیډنې له مخه معلومه کړې چې چین هغه لومړنی هیواد و چې 9000 کاله مخکې د خوګ یا خنزیر پالنه شروع کړې وه. دا هغه دوره وه چې پخوانی ترک سلطنت کې هم ولس د خوګ پالنه کوله.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د افغانستان د خوست ولایت زرګون اوسیدونکو یو ځل بیا د ولاریون پترز کې د ارمان لونی وشل کېدل غندلی او د بشری حقوقو لنډیوالو ادارو په پاکستان کې د داډول وژنو د څېړلو غوښتنه کړې ده. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر غوښتنه د ارمان لونی د وژنې په خبرګون کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بیلابیل سمو کې لاریونونه وسول او د ارمان لونی لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب لال خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د سه شنبه په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سولیز لاریون لارې د ارمان لونی وژل کېدل وغندل او لنړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاد پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه ورځ ناوخته د ټولنیز میډیا لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژل کېدو په خلاف او د پی ټی ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یک شنبه ورځ د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتی د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار مشال رډی ته ویل
دا چنان زورګونه خوستوال عمالارو ته راوتی دي. دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کیږي د پنجاب حکومت او د پاکستان د پاوځ او استخباراتي کړای له لورې د نور د پای ټک کې خودل شو دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتونی او تن استاد یعقوب جان سوری وای دوی زکه لاریون کړای چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې و چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لونی د وشل کې دوه خلاف غونډي او لاریون نو کی
خو سار کې دالاریون د دېله پر پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لوري هغه ظلمونه چې په پښتون او مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي دا غوي د عدالت لپاره جوړ شوی دی.
د خوست ولایتي شورا په خواني رئیس عبدالولي واحدزي ول د دوی لاریون او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پی ټی ایم د اعلان سره سم
یو لو لاریون کړی ده، دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي، موږ به دا خلک اوچت ساتو.
یاد دی وی چې په همدې ورځ د خوست یو شمیر ښځو او نجونو هم د ارمان لوڼی د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لوڼی ته یې دعاګانې وکړې او د هغې خور وړانګې لوڼی ته یې په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو تر څنګ ټولې پښتنې ملګرې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چارواکي او کارپوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 3 میلیونه یا 1.5 لک خلک په بیلابیلو نشو اخته دي، خو د دوی د درملنې او بیا بحالۍ لپاره اړین مرکزونه نسته. ډاکټران وایي چې په نشو د روږدو خلکو درملنه یو اوږد عمل دی او د بیا بحالۍ د مرکزونو د نشتوالي او مالي پنګو د کمی له کبله شاوخوا 15% خلک تر درملنې وروسته بیا په نشو اخته کیږي. نور معلومات د شاهین بنری په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشا د روغ د کسانو د درملنې او بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې په صوبه کې د روایتي نشو سره سره اوس د آیس، کوکین او اکسټسي پیلز په نوم نشې په خورېدو دي او د یوې اندازې تر مخه په صوبه کې سخواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي. د ادارې یو مشر چارواکي اعزاز الدین په دغه اړه وایي
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30 لک نه زیات خلک نشي په عبدت کې مبتلا دي. دا یو اندازه تن دې نه زیات هم کېدي شي، خواشان کېدي شي. او د هغې علاج لپاره که تاسو ګورمنټ سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ یا زموږ وګورئ، دا که ټول هم راغونډ کړي نو زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي. دا بیډز او کیپیسټي ته رسي. آپریشنل خود دي نه، لکه دوست ویلفیر فاونډیشن تقریبا 600 بیډونو هسپتال دی، خو نن سبا صرف په 70-80 مریضانو باندې کار کوي لګیا دي. او زموږ مسله دا دی چې زموږ فنډنګ مسله یې عموما مونږ آپریشنل کېدو لپاره فنډنګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
د پېښور د عبادت روغتون مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر خالد مفتي وایي چې په نشو د روغدو خلکو درملنه یو اوږد او ستړي کوونکی عمل دی او د کامیابۍ لپاره یې باید حکومت، ډاکټران او د ټولنې استازي په شریکه کار وکړي. نوموړې زیاتوي
ریابلیټیشن مخکې نه پروسیس د ډیټاکسیفیکیشن هغه تقریبا ډیسټریکټ هاسپټلز کې موجود دي، پشاور کې ډری هاسپټلز کې موجود دي سرکاري طور باندې، لیکن ریهاب چې چلوي هغه اوس ما ورزري چې ګورنمنت نه یو سنټر جوړي، ان جی او سره ملایوي چې نو هغه 150 بیډ جوړي. اولریډی پرایویټ سیکټر کې خلک کار کوي.
چارواکي وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره په دغه کاروبار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي او د آیس د غیر قانوني ګرځولو لپاره د قانون سازي په ګډون په ځوان کول کې د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار کوي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د څانګې یو چارواکي خالد خان وایي
کم شي دا کې تمنګا ډرګ ډیماند ریډکشن وایي دا یو اکټیویټی دی لکه ریهابلیټیشن هم آی کې شامل دی. آی کې موږ دا ترغیب ورکو خاص کر پیرنټس چې هغه پازیټیو اکټیویټیز کې خپل ماشومان انوالو کړي. نه خپل موږ سپلای ریډکشن کوو، سپلای ریډکشن تمنګا ټریډیشنل طریقه دا موبایل سکواډ دا روډ چیکینګ کوو یا ریډونو کوو. پای کې موږ دا سیز درکو چونکی یو سپریم کورټ او های کورټ دواړو دا کیسونه لکړي دي. ناریو چې تاسو په ډرګ ډیماند ریډکشن باندې زیات کار وکړي چې لکه میکسیمم خلک اویر شي.
په نشه د روغ د خلکو په درملنه کې یو ستونزه دا ده چې ډیر خلک سمو د ورستو بیا په نشو اخته شي. په دغه اړه د دوست فاونډیشن اعزاز الدین وایي چې دا یو پیچلی عمل دی او د رنځورانو د بیا بحالۍ شرح ډیره خنه ده.
مونږ ټیکنیکل خلک دې ته ریکوري ته وایي چې ریکوري د علاج حصه ده او باز ټیم ایکسپرټس دا وایي چې د پینزم علاج نه پس یو سړی چې کوم دی د ټیپ کېدو امکانات زیات شي. دا پورا دنیا ماډل کې چې کوم بهترین ماډل دی ویسټ کې دی امریکا کې دی کې وایي چې 15-20% ریکوري ریټ دی. زمونږ باز داسې سروي داسې شوی دی باز ټیمونو کې که ګورنمنت سیکټر کې دی که انډیپندنت دی، خو زمونږ سره چرته 32% نه 35% پورې را روان دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت هڅه کوي چې په نشا د روغ د کسانو د بیا بحالۍ لپاره د غیر سرکاري ادارو په مرسته یو مرکز پرانیزي، خو د عبادت روغتون مشر ډاکټر خالد مفتي وایي چې باید د دغه کار لپاره حکومت مناسبې پنګې هم بیلې کړي.
ټول پاکستان کې هیلث بجټ چې ډېر کم دی، اوس موجوده ګورنمنت کې تقریبا
تک 4-5% دے مینٹل ہیلتھ بجٹ دے اگر لیس دین 1% دے اگر لیس دین 1% کے کوئی سے شکے دے البتہ یہ خبر دے کہ سائیکیٹرسٹ پوسٹ ہو ہر یو ڈسٹرکٹ اسپتال کے موجود دے لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر چلے کنا چلتا ڈاکٹران چی دی ویسٹرن ماڈل دے اگیلا ٹرین ہو کے نو اگر کی ٹریننگ دیر کم دے مینٹل ہیلتھ اور سائیکیٹری بارے کے دو وجہ دادا چے سائیکیٹری چے دے انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے ایگزامینیشن سبجیکٹ نشتا
د خیبر پختونخوا د ایکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکي وای چې په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې 1900 کیلوګرام چرس 15 کیلوګرام آیس 1 کیلوګرام هیروین او 1500 کیلوګرام اپیم نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او د رواني غړي په پای کې ستاسو لپاره یو کلتوري راپور لرو. د پېښور درويشت کلن سعد حیدر لخپل یو ملګری وقاص ارمان سره یو ځای د پېښور په یو تعلیمي اداره کې د رباب پر تاریخ او په پښتنو کې پر کلتوري ارزښت یو څېړنه کړې ده. دوی د خپلې څېړنې په رڼا کې دا کوي چې رباب د پښتنو خپل آله ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په اړه راپور لري.
دا د پېښور هغه ځوان سعد حیدر دی چې د موسیقۍ په دې اله یې د خپل یو ملګري وقاص ارمان سره په شریکه د پېښور په یوه تعلیمي اداره کې یوه څېړنه کړې ده. سعد حیدر د ساينس سپیریئر کالج نه د بی ایس د ډیګری ترلاسه کولو لپاره د رباب د تاریخي او کلتوري اهمیت په اړه څېړنه هم کړې ده او د رباب غږول یې هم زده کړې دي. سعد حیدر وای دوی په خپل سیړنه کې د دې خبرې د ثبوتونو موندلو هڅه کړې ده چې رباب هم د پښتنو دی او دا د پښتنو د کلتور یو مهمه اساسه ده.
اوس کله زمونږ حجره د زمونږ رباب دی دغه سه زمونږ لوی ثبوت دغه چې دی وی چې په ویکیپیډیا په دغه کې چې رباب یې زین عربی کو انسټرومنت رباب د عربیانو دی. خدا خبر مونږ رد کو په خپل ریسرچ ته واغې سره خپل دلایل سره رباب زمونږ خپل دی لوی ثبوت دغه دی چې رباب ټول نه لوی ثبوت درې دا ساخت دی چې دار پښتنو خپل دی درې دا ساخت چې کم دی دار شاتوت نه جوړ دی شاتوت په پښتنو سیمه باندې دی عرب چې کم دی هغه کجوري دغه لوی ثبوت دغه بیا په 1500 کال راسي موږ سره دغه تاریخ کشته چې کم رایټرز د پښتو چې کم لیکوالان دي پیر روخان بایزید انصاری دغه سی رحمان بابا د 300 کال راسي په خپل شاعرۍ کې د دې ذکر کړی دی. نو دغه ثبوت موږ سره داري چې موږ سره دا تاریخ سره چې 300-400 کال راسي رباب په پښتنو ټولنه کې موجود دغه بل چا سره دومره ثبوت نشته دومره تاریخ نشته دغه دا اوس موږ دا و چې رباب زموږ خپل دی.
سعد حیدر د دې سیړنی شریک ملګری وقاص ارمان وایي دوی به هڅه کوي چې په پښتونخوا کې د رباب په اړه خپله د لومړی سیړنه په را روان وخت کې نور هم پراخه کړي.
چې کوم دی رباب طرف ته دې طرف ته څوک راغلی نو مطلب دا ټاپک یو میوزیکل انسټرومنت دا آله چې په پښتون ثقافت کې د بادشاه غوندې حیثیت دی دې چې دې طرف ته څوک نه راغلی ایم فل او د پی ایچ ڈی په حواله سره مونږ دا کړی چې مونږ به رباب باندې ریسرچ کوو مخکې به هم دا آله اخلو.
د رباب په اړه د سیړنې د انتخاب کولو د پښتنې په جواب کې سعد حیدر وایي د سختدریزۍ په وړاندې د پښتنو د کلتور د اړخ سیړل دوی ته ډیر مهم ښکارېدل.
رباب ټاپک په خولو دغه وجه وه چې 1300 کالو راسي په پښتنه سیمه باندې یو دغه سي جنگ چې پاغه کې زمونږ کلتور ته زیان ورسېږي زمونږ تاریخ ته زیان ورسېږي زمونږ ژبه ته زمونږ فنکار ته زمونږ فن ته. نو دغه مونږ دغه سوکړه چې ولې نه مونږ نړۍ ته وخایو چې د زمونږ چې کم د بد انزور تاسو ته خودلې شوی دغه زمونږ نه دي مونږ د امن خلک یو مونږ د رباب خلک په دغه سبا باندې او ټول نه په دې صوبه کې په پښتونخوا کې زه او زما د ملګری دغه اولنی طالب علمانو چې هغه پر رباب باندې خپل سیړنه کړې ده دغه تحقیق مونږ کړی دی چې رباب د چا دی د رباب تاریخ سره د رباب کردار سره په پښتنه ټولنه کې.
Thank you. ساد هیدر او وقا سرمان په دې نظر دی چې دا وی د دې سیړنی سره به نور ځوانان هم دې خبرې ته مایل شي چې په موسیقي او د موسیقي په حالاتو په ډاډه زړه په تعلیمي ادارو کې د سیړنی کار مخ په وړاندې روان کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.